په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شو. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د خبرونې ډېره برخه دوه نیوز پروګرامونو ته ځانګړې شوې. د بشري حقوقو او درسي ساعت خو پیل لري. سات په خبرونو کې د افغانانو دوهمه ډله چې په جرمني کې د پناه غوښتنې لیکونه منل شوي وو، په یوه الوتکه کې له پاکستان څخه جرمني ته لاړل. له پاکستانه د جرمني ډی پی خبري اژانس خبریال د راپور له مخې د دوو کورنیو لیږدونکو کې الوتکه له اسلام آباد څخه استانبول او بیا جرمني ته الوتنه کوي. د دې میاشتې په پیل کې و څلوېښت افغانان له پاکستان څخه هانوور او له هغې وروسته د جرمني مختلفو ایالتونو ته لیږدول شوي وو. د پاکستان لخوا پر افغان کډوالو د زیاتو فشارونو په ترڅ کې یو شمېر دغه افغانان هم له هغې هېواده د اخراج له ګواښ سره مخامخو. د راپور له مخې یو شمېر دغه افغانان چې جرمني ته د لیږدولو په تمه وو، د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوي او توقیف شوي وو. د ننګرهار په درې نور کې زلزلې 15 تنه ټپیان کړي دي. په درې نور ولسوالۍ کې روغتیایي چارواکو پرون ناوخته وویل چې دا ټپیان روغتون ته انتقال شوي دي. د اروپا او مدیترانې د زلزلې پېژندنې مرکز په وینا، دا زلزله د سېشنبې په ورځ له جلال آباد ښار څخه 30 کیلومتره لرې د 10 کیلومتره په ژوروالي کې د 4.9 ریختر په کچه وشوه. د اګست په 1 د افغانستان په ختیځ کې د طالبانو په وینا زلزلې تر 2200 کسان ووژل او نږدې 4000 نور ټپیان کړل. اروپایي ټولنې په افغانستان کې د هوا له لارې د بشري مرستو د رسولو لپاره د څه باندې 4.5 میلیون ډالر مرسته اعلان وکړ. د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام مشر جان الف د سیشن بي پرز وویل چې اروپایي ټولنې په 4.6 میلیون ډالر مرسته به د افغانستان لرې پرتو سیمو ته خوراکي مواد ورسیږي. د راپورونو له مخې د روان میلادي کال له پیله تر اوسه د افغانستان دننه تر 1600 ډیرې الوتنې شوې دي چې نړیوالې مرستې اړو کسانو ته په لرې پرتو سیمو کې رسولې دي. د هنګاو په نوم د بشري حقونو مؤسسې د سېشنبې په ورځ په ایران کې د یو افغان د اعدام خبر ورکړل. د دې افغان نوم نه دی یا شوی، خو تخلص احمدي دی چې د خراسان رضوي ښار د تایباد په مرکزي زندان کې د یکشنبې په ورځ په دار وځړول شو. دا کس د مخدره موادو په تور اعدام شوی دی. سکال په ایران کې په لسګونو افغانان اعدام شوي دي. په ناروې کې میشته د ایران د بشري حقونو د مؤسسې مشر محمود امیری په اوړي کې ازادي راډیو ته ویلو چې د 2015 کال له پیله د جون میاشتې تر نیمایي پورې د ایران په زندانونو کې 40 افغانان اعدام شوي دي. د همدې مؤسسې د راپورونو له مخې پروسه کال ایران 80 افغانان اعدام کړي وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د روسیې له لوري د اوکراین د سولې د بهیر ځنډول د دې سبب شول چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د موسکو په وړاندې خپل دریځ بدل کړي. مارکو روبیو د سیشن بي په ورځ په نیویارک کې وویل چې ولسمشر ټرمپ د خبرو له لارې د اوکراین د جګړې د پای ته رسېدو لپاره صبر وکړ، خو دا جګړه د دې په ځای چې ودرېږي داسې ښکاري چې په زیاتېدو ده او اوس د روسیې د ګاونډیو هېوادونو پر فضا ډران او جنګي الوتکې ګرځي. روبیو پر موسکو د احتمالي اقتصادي بندیزونو د لګېدو خبرداری ورکړه او ویل چې واشنگټن کولی شي چې کیف ته نورې وسلې ورکړي. د ښاغلي روبیو تر دې څرګندونو مخکې ولسمشر ټرمپ پرون وویل چې د ناتو غړي هېوادونه باید هغه روسي جنګي الوتکې وغورځوي چې د دوی پر فضا تیریږي او اوکراین د اروپایي متحدانو په مرسته کولی شي چې له روسیې څخه خپلې ټولې نیول شوې سیمې بیرته ونیسي. د آسیا د کرکټ په اتلولې کې چې په متحده عربي اماراتو کې روانې دي، ټاکل شوې ده چې نن د هند او بنګلاديش لوبډلې سره مخامخ شي. پاکستان تیر ماښام په ابوظبي کې سریلانکا ته په 5 وکټو ماته ورکړه او دا هیلې بیا راژوندۍ شو چې ممکن د آسیایي جام پای لوبې ته ورسیږي. سبا د پاکستان لوبه له بنګلاديش سره ده. د جمعې په ورځ د هند او سریلانکا مسابقه ده چې د دغو لوبو له نتیجو به معلومه شي چې کومې دوې لوبډلې پای لوبې ته لاره پیدا کوي. د اسیایي جام پای لوبه د راتلونکي یکشنبې په ورځ ده. او د هالیوډ ایټالیوي ستوري کلاودیا کاردینل د سیشنبې په ورځ د 80 کلونو په عمر مړه شوه. هغه له 100 څخه زیاتو فلمونو کې راڅرګنده شوې او د وینیز او برلین د فلم د فستیوالونو په ګډون د غوره اداکارې معتبرې جایزې ګټلې دي. کلاودیا کاردینل د الان ډولان په څېر د مشهورو ستورو سره یو ځای لوبېدلې وه. هغې په وروستیو کلونو کې په فرانسې کې ژوند کاوه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بری ہیلہ چھ ٹول جوڑ روغ او صحت مند بیاست. شرع لاست لسم ٹول گئی و یو لسم ٹول گئی و لسم لوست. نن رز رازو دا حجرے دوران او حجروی ویش غیر مستقیم ویش دوائم دوائیو یعنی دا میوسس مرحلہ پیجنو. پا تیر وست کی مو حجروی دوران و پیجندی ورسرا مو دا میتوسس مراحل ٹول و پیجندل چی میتوسس مراحل چی و حقا مجھو لپ جسمی کروموزومونو جسمی برخو کې ډېر دوی سره رسیږي، ځکه چې دوی مثال د ودې او ترمیم همدارنګه د کم ځایونو چې خوشتي اوسي یعنې د دوی بیا ځلي ترمیم هغه د دوی په غاړه دي. او نن ورځ چې دی هغه د میوسس عملیه وایي چې دا چې دی اصلي په جنسي غړو کې ترسره کیږي. زموږ او ستاسې درس چې دی هغه به د اووه اویایم صفحې څخه تر دوه اتیایم صفحې پورې دوام وکړي. د میوسس عملیه چې د خپله د میوسس معنا چې خپله د تنقیس دغه څخه خصه سوي دي، کلمې څخه خصه سوي دي چې د کموالي په معنا سره یا لږوالي په معنا سره ده. دا ولې؟ ځکه چې په دې ویش کې چې دی دغه کم د مورني حجرې څخه لورني حجرې چې رامنځته کیږي هغه اول خو مثال موږ وایي دا په زوجي کم ژوندي موجودات چې زوجي تکثر سره کوي په هغو کې راښکاره کیږي. او د دې څخه چې کومې حجرې رامنځته کیږي هغه د کروموزومونو شمېرې ان یا دوه ان ني، یعنې د کروموزومونو شمېرې نیمایي د مورني حجرې څخه، ځکه چې په دې کې چې مورني حجرې او پلرني حجرې به یو ځای کیږي بیرته د دې کروموزومونو شمېر په کښې کې برابریږي. او د دې میوسس د مرحلې په پای کې چې دی د یوې مورني حجرې څخه څلور لورني حجرې یا ډاټر سیلز لاسته راځي. او دا په لوړو حیواناتو کې یا مثال په نباتاتو کې، په حیواناتو کې خو چې دي ګمیټونه وجود لري، جنسي ګمیټونه دي، او په نباتاتو کې چې د سپورونو په واسطه څه کیږي تولیدیږي، چې مثال په سپورونو چې تولیدیږي په هغو کې د میوسس مرحله سرته رسیږي. د میوسس مرحله چې د هغه په پرله پسې بڼه دوه پړاوونه سرته رسوي، چې د لومړني میوسس او دویم میوسس په نامه سره یادیږي، د هغه څخه عبارت دي. رازو دغه مراحل ټوله وایي. لومړی رازو د لومړني میوسس پړاوونه شروع کوو. لومړی چې دی پروفیز مرحله ده. لومړی دا چې د لومړني مرحله ده چې د جینیټیکي موادو د ترکیب او د هګۍ او سپرم د جوړولو په پروسه کې خورا مهم برخه ده. او دا چې دا مرحله د میوسس لومړني برخه او د کروموزومونو ترکیب او جلاوالي لپاره حیاتي رول لوبوي. پروفیز یو چې دی هغه د میوسس په ټولنیز جریان کې اوږد او پیچلي مرحلې دي. په دې کې چې دی ځینې بدلونونه رامنځته کیږي په دغه مرحله کې. مثال د خبرې کروموزومونه غشتلي او لنډیږي. تقریبا د میتوسس د مرحلې په څیر دي، خو یوازې یو څه توپیرونه په کښې کې وجود لري. پروفیز کې چې دی کروموزومونه مثال د انټرفیس په مرحله کې اوږدیږي او غیر منظمي د انټرفیس په مرحله کې. خروسته د پروفیس په مرحله کې دغه کم اوږده تارونه چې د کروماتین هغه په څه کیږي په کروموزومونو باندې، یعنی دوه غشتري بازوګان په کښې کې رامنځدي، لاند بازوګان په کښې رامنځدي چې د سنټرومیر په برخه کې د یو بسر نښتي. او بل د هومولو کروموزومونو جلاوالي. همولو کروموزومونه چې هر یوې د مور او بل یې د پلار څخه راغلي یې سره جلا کیږي او د یو بل سره نښلیږي. او دا پروسه چې ده د سیناپس په نامه سره هم یادیږي. او بل چې دی د کراسینګ اوور، دا چې دی د سیناپسس په جریان کې د همولو کروموزومونه یو بل سره تړل کیږي او په دې کې د کراسینګ اوور عملیه پیښیږي، په کوم ځای کې چې د کروموزومونو برخه سره تبادله کیږي. او دا چې د جنیټیکي تنوع لامل کیږي، ځکه چې دا د همولو کروموزومونو ترمنځ نوي جنیټیکي ترکیبونه رامنځته کوي. او بل چې دی په دې کې بل بدلون چې دی هغه د هستوي غشا ماتېدل دي. یعنې د پروفیس په مرحله کې چې دی کوم د هستې کوم غشا چې ده هغه کرار کرار په ماتېدلو باندې پیل کوي. او ورسره د سپینډل فایبرونه جوړېږي چې هغوی کوشش کوي و قطبونو ته ځان ورسوي. او دوی چې دي دغه سپینډل فایبرونه چې دي د همولو کروموزومونو د ویش لپاره اماده کوي، ترتیبوي. د پروفیز مرحله چې ده هغه مثال د کراسینګ اوور له لارې جینیټیکي تنوع رامنځته کوي چې په راتلونکي نسل کې د جینیټیکي مختلفات سبب کیږي. او همدارنګه د همولو کروموزومونو جلاوالي او د هغوی سره نښلول د میوسس د اړینو مراحل په توګه د جینیټیکي موادو سم ویش تنظیموي، چې دا مرحله چې ده موږ وایو په لمړنی میوسیس کې ډیره ضروری او مهمه ده. ورپسې د میتافیز مرحله ده. د میتافیز د لمړنی میوس مرحله د لمړی مرحله د کروموزومونو د تنظیم او ترتیب لپاره خورا مهمه ده. او په دې مرحله کې چې د هومولو کروموزومونه یا د مور او پلاس څخه راغلي و، هغه کروموزومونه د حجرې په منځنۍ کرښه کې تنظیمیږي. او دا مرحله چې ده د میوسیس په جریان کې د کروموزومونو د ویش لپاره ډیر ضروری او حیاتي ده. په میتافیز کې هم ځینې بدلونونه رامنځته کیږي. هغه عبارت دی، یو خو د هومولو کروموزومونو تنظیمول دي، او ورسره د سپینډل فایبرونو تړل دي، چې سپینډل فایبرونه د سنټرومیر په برخه کې د کروموزومونو څخه کیږي تړل کیږي، چې دغه د هومولو کروموزومون د سنټرومیرونو په یو قطب او بل قطب کې یو بل ته وصل کیږي. او بل چې دی، د میوسیس په جریان کې د کروموزومونو ویش دی، یعنی د میتافیز یو په مرحله کې کروموزومونو د ویش لپاره ترتیب سوی، چې په وروسته کې د انافیز یو په مرحله کې د هومولو کروموزومونو جلاوالی پیښیږي. او څلورم چې دی، بل موږ وایو د جینیټیکي تنوع لپاره چمتووالی دی، یعنی د جینیټیکي تغیرات لپاره، مثال موږ وایو جینیټیکي معلومات د جوړولو لپاره دوی څه کوي اماده کوي. دا کوم هومولو کروموزومونه چې وه د دوی ترتیب او تنظیم په مرحله کې دا د کراسینګ اوور له لارې رامنځته شوي جینټیکي تنوع ته ځای ورکول کیږي، چې هر هومولو کروموزوم د جلا جینټیکي ترکیبونو له مخې ترتیب کیږي. چې موږ ویلي و چې په هر برخه کې دا کم جین چې دی د مختلفو خصوصیاتو لېږدونو دنده په غاړه لري. او د میتافیز مراحل چې دی، لکه څنګه چې وویل، څو بدلونونه څخه معلومیږي څونه مهم او ضروري دي. ورپسې راځو انافیز ته. د انافیز په مرحله کې چې دی، موږ یو د سپینډل تارونه نری کیږي، او جوړه کروموزومونه یا هومولو کروموزومونه چې دی هغه سره جلا کیږي، او د استوا څخه قطبینو ته حرکت کوي، یعنی د منځنۍ برخې څخه و چیشي ته قطبو ته ځان رسوي. ورستنی مرحله چې د میوسیس د لومړي پړاو اخیرنی مرحله چې د تیلوفیز، تیلوفیز یو چې دی هغه موږ وایو دا هم د مهمو پړاوونو څخه ده، چې لومړی برخه ده، او د میوسیس په لومړی مرحله کې د کروموزومونو د ویش وروسته پیښیږي. او دا مرحله چې ده، د کروموزومونو د جلا کولو او د دوو نوو حجرو د جوړېدو لپاره یو مهمه برخه ده، چې په دې کې ځینې بدلونونه رامنځته کیږي. چې مثال د هستې د غشا جوړېدل دي، یعنی د هستې په شاوخوا بیرته غشا جوړیږي. همدارنګه د کروموزومونو اوږدوالی او نرموالی دي. د کروموزومونو چې کم جوړ شوي و، پنسي او ډبل سي، هغه بیرته اوږدیږي او نرمیږي، او د کروماتین شکل بیرته ځانته غوره کوي. او همدارنګه سپینډل فایبرونه، هغه کم چې جوړ شوي و په پروفیز یو کې، هغه سپینډل فایبرونه نور له منځه ځي، ځکه چې دوی زه خپله دنده سرته ورسوله، کروموزومونه قطبونو ته کش کړله. اوس نور ازو بل چې دوی د حجرې د ویش پروسه یا سایتوکاینیسس ته امادګي نیسي. تیلوفیز د نو چې کی سایتوکاینیسس، د میتوسس په مرحله کې چې کله تیلوفیز مرحله تیرېدله، نو سایتوکاینیسس اجرا کېدی. مګر په دغه کې چې دی، د میوسیس کې چې دی، د لومړی پړاو په تیلوفیز کې خلاصي او دویم میوسیس ته داخليږي. دویم میوسیس کې چې دی، عیني دغه مراحل چې دی سرته رسیږي. یعنی موږ وایو چې د دویم میوسیس هدف د دوو نو حجرو په منځ کې جنټیکي مواد ویش دی، چې د لومړي میوسیس د تقسیم وروسته هر نوې حجره یو ځلې نور تقسیم کوي. او دا مرحله چې ده، د میتوسیس سره ورته ده، خو د کروموزومونو شمېر د لومړي میوسیس د مرحلې وروسته کم شوی وي. یعنی چې ومو ویل، یعنی دا چې دی ان کروموزومونه پکې راځي، چې بیا وروسته کله چې د دغه سره د نور کروموزوم سره ځای کیږي، د نارینه ګمیتون د کروموزوم سره بیا نو دا چې کیږي بیرته، موږ وایو چې خپل دوه این کروموزومونو اندازه شمېر چې کوي پوره کوي. بل په دې کې کوم پړاوونه چې دي، لومړی پروفیز دوه دي، چې په دې مرحله کې موږ وایو کروموزومونه بیا لنډیږي، د هستې غشا ماتیږي او سپینډل فایبرونه جوړیږي. او دغه پړاو چې دی، عیني ده میتوسس پسې دی. بل چې دی، د میتافیز بیا پسې د میتافیز دوه مرحله ده، چې کروموزومونه د حجرې په منځنۍ کرښه کې سره برابریږي، تنظیمیږي، او هر کروموزوم د دوو خواو څخه د سپینډل فایبرونو سره تړل کیږي. او پسې د انافیز په مرحله کې چې دی، د انافیز دوه مرحله کې، د هر کروموزوم د سنټریومیر څخه کروماتیدونه جلا کیږي، او د هر قطب خواته بیل کیږي. او اخیری مرحله چې د تیلوفیز مرحله ده، چې د کروماتیدونه نتیجې د جلا کېدو وروسته هستوي غشا بیا جوړیږي او هر قطب کې یو نوی هسته رامنځته کیږي چې سایتوکاینیسس بیا وروسته پیلېږي. بالاخره سایتوکاینیسس په مرحله کې د دوی په منځ کې چې کوم ژوروالی رامنځته شوی هسته ویش خو اجرا سونه هسته وویشل شولې. نور سایتوپلازم چې کېږي په دوو برخو کې د سایتوکاینیسس په مرحله کې ویشل کیږي چې بالاخره د یوې مورنۍ حجرې څخه څلور لورنۍ حجرې منځته راغلي دي. اول د میوسس لومړی مرحله کې دوه حجرې جوړې سولې چې هغه دوه حجرې بیرولر سي په دویم میوسس کې بیا چی کړله په وویشل سوې او څلور حجرو باندې ترکیب سوې څلور لورنۍ حجرې ورڅخه رامنځته سوې. دا و چې د میوسس مرحله انشاءالله چې د میوسس په مرحله باندې مو هم سر خلاص کړی اوسې او خپل ځان سره مو ټول موضوعات یې نوټ کړي اوسې. راځو د میوسس عملیې اهمیت وایو. د میوسس عملیې چې ده لکه څنګه چې د میتوسس ته مو وویل د میوسس ته چې دی فرقی دوی چې دی د جینیټیکي تنوع او د نسل په نسل د جینیټیکي ثبات لپاره ډیر حیاتي دی او میوسس چې دی د جنسي تولید په پروسه د جن مثال د تولید په پروسه کې مهمه برخه لري او د جینیټیکي موادو د ویش او د نوي نسل د جوړولو لپاره بنسټیز رول لوبوي. او میوسس چې دی هغه موږ وایو مثال د جینیټیکي تنوع رامنځته کوي یعنی کروسینګ اوور او هومولو کروموزومونو ترتیب در ټوله په چشکی کېږي د میوسس په عملیې کې سرته رسیږي. همدارنګه د جینیټیکي موادو د نیمایي کولو پروسه هم در سرته رسی. دوی چې د جنس تولید لپاره ډیر ضروری دي ځکه چې مثال موږ وایي د میوسس د جنس تولید لپاره حیاتي دي ځکه دغه د هګۍ او سپرم چې کوي دوی تولیدوي او دا پروسه چې د نوي نسلونو رامنځته کولو لپاره اړین دي. بل د کروموزومونو د سالم ویش تنظیم هم د دې په غاړه دی. ورسره د حجرو ترمیم او بیا تولید توانایی هم په دې کې وجود لري یعنی دوی توانایی د حجرو د ترمیم ته هم لري. د دوی اهمیت وو ورپسې راځو که چیرې میوسس وجود ونه لري مثال موږ یا مشکلات پکښې رامنځته شي که چیرې هغه سم ترسره نه سي نو دا به د جینیټیکي خطاګان لامل مثال د ځینو ناروغیانو لکه د ډاون سندروم چې په تېر لسونو کې مو وویله د هغه د رامنځته کېدو لامل کېږي یعنی کروموزومونو شمېر چې شي کېږي یا ډېر سي یا کم سي کم که چیرې سي موږ ویل هغه له منځه ځي او که چیرې ډېر سي هغه ډاون سندروم باندې اخته کېږي چې ډاون سندروم هغه ناروغي وه چې دغه کم نفر چې ذهني وروسته پاتې والی لري د عمر د لحاظه مطلب غټ یي مګر د ذهن د لحاظه شاته پاتې. همدارنګه د میوسس عملیې چې ده هغه مثال موږ وایو دغه کوم ژوندي کوچنی موجود چې دی یعنی کله کوچنی چې پیدا کېږي هغه د میوسس عملیې په واسطه د دوی هغه کوم ګمیټونه چې دي سره یوځای کېږي او کروموزومونه ویش کله صورت نیسي یو ماشوم ورڅخه کله چې بیا ماشوم کله واده سرته رسوي هغه ته بیا څه شي وایي د میتوسس مرحلې په واسطه سرته رسیږي یعنی د میوسس او میتوسس ترمنځ ځینې توپیرونه وجود لري چې دوه عمده توپیرونه خو یې دغه وه چې مثال د کروموزومونو په دغه کې چې دی په میتوسس کې په دوو مساوي برخو ویشل کېږي مګر په میوسس کې چې دی په ان هپلوید باندې راکمیږي یعنې یو دانه ان کروموزوم چې کېږي نیمه کېږي کروموزومونه یو ان په کښي کې راځي او همدارنګه دغه کوم کروموزومونو سربیره نور د غم لري توپیرونه هم لري. یو چې دی د ویش هدف مو ویلي همدارنګه د ویش پروسه ده چې میتوسس چې دی د یو ویش دوره لري چې له څلور مرحلو څخه عبارت دي مګر په میوسس کې چې دی دوه مرحلې چې د میوسس یو او میوسس دوه په نامه سره دي او همدارنګه د کروموزومونو شمېر مو ویل چې هغه په کښې کې چې کېږي فرق لري او د جینیټیکي موادو ویش چې دی هغه هم په دواړو کې فرق کوي او د حجرو شمېر هم په دواړو کې چې کېږي فرق کوي. مثال په میوسس کې چې دی دوه نوې مساوي حجرې دي او په میوسس کې څلور جلا حجرې مثال چې یو حجره چې کېږي ورڅخه څلور دانې جوړېږي. دا و چې د دوی دواړو توپیرونه انشاءالله چې خپل ځان سره مو نوټ کړي په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده په میوسس کې څو عمومي پړاوونه دي په لنډ ډول یې واضح کړي. دویمه پوښتنه ده د میوسس اهمیت څه شو دي او درېیمه پوښتنه ده د میتوسس او میوسس ترمنځ توپیر څه شو دي. ستاسو ټولو توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هیلې مې ومنئ. هیله لرم چې جوړ او صحتمند بیاست. شراغ لاس د دولسم ټولګي و لسم لوسته. نن ورځ لوست کې موږ تاسو ته رازو عضلات او د هغوی حرکت پیژنو چې عضلات څه ډول یو جوړښت لري، هاو څه رقم دوی حرکت کوي، کوم عاملونه دي چې په عضلات کې رامنځته کیږي او د هغه په ترڅ کې زموږ د بدن حرکات راښکاره کیږي. لکه څرنګه چې په تیرو لوستونو کې موږ د عضلاتو په اړه ځینې موضوعات ویلي وو او موږ ویل خپل عضلات چې دي هغه په ورته جوړښتونو کې، مثال دغه کوم د انرژي زیرمه سوې د هغه په ترڅ کې دغه کیمیایي انرژي چې په میخانیکي انرژي بدل سي، دلته څه کېږي؟ حرکت رامنځته کیږي، چې مثال د خبرې لکه تګ دی، خوراک کول دي، همدارنګه زموږ د بدن ارادي او غیر ارادي ټول فعالیتونه دي. چې دا چې دي د عضلاتو د انقباض او انبساط په پایله کې دغه عملیه راښکاره کیږي. عضلات چې دی هغه عموما خپل په ځان کې دوه ډوله پروټین لري چې د دغو دوو پروټینونو د ښویېدلو په ترڅ کې زموږ د بدن حرکات راښکاره کیږي، چې هغه پروټینونه عبارت دي د اکټین او مایسین څخه. اوس نو راځو په نن ورځ لوست کې موږ ځان پوه کړو چې دغه اکټین او مایسین په کومو برخو کې قرار لري او څه ډول دوی یو د بل سره حرکات اجرا کوي چې په ترڅ کې دغه کوم فعالیتونه چې دي هغه راښکاره کیږي. زموږ اساس درس د شپږپېتوسمې صفحې څخه تر شپېتمې صفحې پورې دوام کوي. لومړی راځو عضلات ته. عضلات چې دي هغه د ټول ژوندي موجودات لپاره مثال مهم نه دي، یوازې انسانان، حیوانات پکښې کې اچشتي شامل دي. د نور ژوندي موجودات چې دي هغه بل عضلاتو څخه خپل فعالیتونه ساتل سي، لکه نباتات همدارنګه ډېر نور ژوندي موجودات. عضلات چې دي هغوی خپل عمومي په درې ډوله ویشل سوي دي، چې عبارت دي د زړه عضلات، ښویې عضلات او سکلیټي عضلات. د زړه عضلات چې دي هغه خط ډوله جوړښت لري، خط لرونکي دي، نو او دوی چې دي غیر ارادي دي، یعنی زموږ په کنټرول کې نه دي، خپل فعالیت خپل په غیر ارادي ډول سره مخ ته وړي. همدارنګه ورپسې راځو شوی عضلات. شوی عضلات هغه عضلات دي چې زموږ د بدن هاضمي جهاز، تنفسي جهاز، اطراحي جهاز، یعنی زموږ د بدن داخلي کوم غړي چې دي هغه د دې څخه ترکیب شوي دي. شوی عضلات چې دي هغه هم د غیر ارادي په ډله کې راځي، یعنی دوی خپل فعالیت په خپل سره مخ ته وړي، زموږ د کنټرول لاندې نه دي. که چیرې موږ مثال وغواړو موږ سږو ته حرکت ورکول، ځکه ونه غواړو هغه حرکت په نیجه کیږي، یا بلکې دوی چې دي خپل فعالیت خپل سر ته رسي، مثال د په وینو د رګونو کې د وینې دوران دی، همدارنګه د معدې فعالیتونه دي، د کولمو فعالیتونه دي، چې هغه خپله په غیر ارادي ډول سره فعالیتونه سرته رسي. او شوی عضلات چې دي هغه خپل په جوړښت کې خط لرونکي نه دي. ورپسې راځو دریم ډول سکلیټي عضلات دي. سکلیټي عضلات چې دي لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي، دا هغه عضلات دي چې زموږ د بدن سکلیټي برخه پوښلې ده او زموږ په بدن کې چې کوم حرکات راښکاره کیږي، لکه د لاسو، پښو او د نورو غړو حرکتونه چې دي، هغه د دغه سکلیټي عضلاتو د انقباض او انبساط په پایله کې رامنځته کیږي. او که چیرې موږ سکلیټي عضلات تر مایکروسکوپ لاندې ووینو، موږ په دې کې خط لرونکي جوړښتونه وینو چې دغه مزکه سکلیټي عضلات چې دي هغه د مخطط یا خط لرونکو عضلاتو په نامه سره هم یادیږي. او دغه عضلات چې زموږ د هډوکو سره مثال دوی کوم برخه کې چې نښلیږي، هغه د ټینډن په نامه سره، د ټینډن منظم نسجونه وجود لري چې عضلات د هډوکو سره نښلوي، د دوی ترمنځ اړیکه رامنځته کوي. هډوکي چې دي هغه د عضلاتي نسجونو یو زیات شمیر موازي حجرې لري چې د عضلاتو د رشتو په نامه سره یادیږي. او دغه هر رشته چې ده د مایوفایبریل په نامه کوچني سلندري جوړښتونه لري. دغه جوړښتونه چې دي دوی روشانه یا تاریک بندونه یا نقطې لري چې که چیرې موږ تر مایکروسکوپ لاندې ووینو، د دوی ترمنځ دغه کوم خطونه چې دي هغه چې کیږي په خط ډول سره دغه بندونه ښکاره کیږي. او د دغو ټولو بندونو ترمنځ د زید یا هم زید لاین چې دی هغه په ډول سره یو جوړښت لیدل کیږي. چې دغه زید جوړش چې دی، د زید کرښې چې دی هغه ته سرکومیر، د دوو زیدونو کرښو ترمنځ ساحه چې ده هغه د سرکومیر په نامه سره یادیږي. چې سرکومیر چې دی هغه خپله دوه ډوله پروټین لري، چې یو نازک پروټین دی چې د اکټین په نامه سره یادیږي، او خپل په جوړښت کې بلې مایوسین پروټین دی چې هغه ډبل دی.
دغه دواړه اکټین او مایسین چې دي یو د بل برعکس عمل سرته رسوي چې د دوی دغه عمل چې دی د دې په پایله کې عضلات شکیږي، حرکت کوي، د عضلاتو انقباض او انبساط رامنځته کیږي. همدارنګه عضلات چې دي هغه د هډوکو سره په دوو برخو کې سوي دي، وصل سوي دي، چې موږ وایو دغه کوم دوې برخې چې دي هغه یوې د منشا برخه ده او یوې هم د پای برخه ده. چې د منشا یا د اورګن برخه چې ده هغه د هډوکي د سر برخه ده چې هغه څخه منشا اخلي. چې مثال موږ کولی شو لکه جوړه هډوکي او د عضلې دویم سر د جوړه هډوکي چې کله خپل یو د بل سره وصل اوسي دا څه ده، د دوی هغه منشا برخه ده. ورپسې دویمه برخه چې ده هغه د انزرشن په نامه سره یادیږي، چې د پای نقطه ده چې دوی چې دي د حرکت کوونکو هډوکو سره چې سوي دي نښلیدلي دي، چې دا به د ارتکاز په نامه سره یادیږي. لکه ښه مثال موږ د رادیس یا هم د مټ هډوکو یادولی سو. همدارنګه دا کوم عضلات چې دي په دوی کې یو چې دی منقبض او بل یې د انبساط حالت ځانته غوره کوي. یعنی کله چې د عضلې یوه برخه منقبض کیږي، برعکس د هغه بله برخه چې ده هغه څه کوي؟ د استرخا، د استراحت حالت ځانته غوره کوي. یعنی دوی یو د بل خلاف عملیه سرته رسوي، چې دا د دغه کوم خلاف عملیه په واسطه سره دوی یو بل سره څه کوي؟ دی همغږي کړی ده، چې په دې سره دوی څه کیږي؟ د بدن حرکات کنټرولیږي. مثال د خبرې دا کوم دوې برخې چې دي، چې یو مثال منقبضه کیږي هغه د فلیکسر مسلس په نامه سره یادیږي، او بل یې چې باسط عضلات دي هغه د اکسټنسر په نامه سره مسلس په نامه سره یادیږي. چې ښه مثال یې موږ د دوه سري عضلې یا هم بایسپس ته ورکولی سو، چې د بایسپس دغه برخه چې ده د مټ چې دی هغه د مثال د اوږې د هډوکي څخه بهتر څنګلي تر هډوکي پورې د مړوند تر هډوکي پورې رسیږي. چې دوی چې دی کله چې مثال منقبض کیږي تقلص کوي، د دې دغه برخه چې ده کاتیږي او خپل په منځ کې منقبض کیږي، چې په عین حال کې دغه برخه چې ده د بایسپس په نامه یادیږي او لاندې برخه چې ده هغه د ترایسپس په نامه سره یادیږي، درې سره عضله ده، چې هغه به چې ده د اوږې څخه بیا د مړوند د هډوکي اولنا پر څه کیږي؟ مثال ارتکاز کوي، یعنی د اولنا اخري مړوند پر هډوکي باندې پای ته رسیږي. چې دی چې کله دغه بایسپس منقبض کیږي، دی په دغه وخت کې پراخیږي او د استرخا حالت ځان دغه یو د مطلب اوږدیږي، چې په دې سره دوی یو د بل سره یو ډول همغږي کوي، چې په دا کوم عضلاتو چې دی یو د بل حرکات کنټرولوي. ورپسې راځو د عضلاتو وروسته موږ د عضلاتو میزو یا الیاف د شوېدو فرضیه وایي. لکه څنګه چې مو مخکې وویل کوم عضلات چې دي د دوی د انقباض او انبساط یعنی د ټولېدو او پراخېدو په وخت کې د عضلاتو حرکت رامنځته کیږي. چې موږ وویل دغه کوم عضلات چې دي خپل په ځان کې په جوړښت کې رشتې لري، چې د مای فایبریل په نامه سره یادېدله، او دغه رشتې چې دي خپل په منځ کې د مای فلامنټ لري، چې د مای فلامنټ پروتینیال یا فونه دي، چې د اکټین او مایسین څخه عبارت دي، چې د دغه اکټین او مایوسین له حرکت څخه له تقلصاتو څخه حرکتونه رامنځته کیږي. یعنی اساسي واحد یې دغه دوه پروتینونه دي. عموما د دې کوم میکانیزم چې دی هغه په داسې ډول سره دی چې اکټین چې دی هغه پر مایوسین باندې څه کیږي؟ شوییږي، چې د هغه په ترڅ کې حرکت رامنځته کیږي. دغه عملیت څه ډول صورت نیسي؟ راځو په دې باندې ځان پوه کړو. عموما کله چې زموږ د بدن یو عضله غواړي چې حرکت وکړي، تقلص وکړي، په دغه وخت کې د زموږ د بدن پیغام چې دی دغه حرکت لپاره پیغام سیاله چې ده هغه د حسي حجرو پر ځان رسي. کله چې حسي حجرو ته دوی ځان ورسوي، هلته دا تعبیر کیږي او د عصب وروستۍ برخه چې ده هغه د استایل کولین په نامه کیمیاوي مواد ترشح کوي. دغه کیمیاوي مواد د دې لامل کیږي چې په عضلاتو کې چینلونه خلاصي، چې دغه چینلونه د خلاصولو سره سوډیم په ډېره اندازه چې کیږي داخلیږي د حجرې داخل ته. کله چې سوډیم د حجرې داخل لاړي، د حجرې د دیوال چې دی هغه برېښنایي چارجونه پیدا کوي، چې دغه برېښنایي انګیزې چې دي د حجرې تر مرکزي برخې پورې رسیږي. کله چې مرکزي برخه پورې ورسېدله، دا دغه کوم برېښنایي سیاله چې ده هغه د عضلې د اندوپلازمیک ریټیکولم څخه د کلسیم اندوپلازمیک ریټیکولم موجود په داخل کې چې کلسیم موجود دلودي، چې هغه کلسیم آیونونه چې کوي آزادوي. چې په دې مرحله کې دغه د کلسیم آیونونه چې کله آزاد سوله د کلسیم آیون د دې لامل کې چې اکټین او مایسین فلامنټونه چې شي اغیزمن سي، چې په دې سره دا اکټین چې دی هغه پر مایوسین باندې شوی کیږي، چې کله چې پر شوی سو په د عضلاتو تقلص منځته راځي. کله چې دغه تقلص حرکت پای ته ورسېدي، بېرته دغه کم کلسیم چې دی هغه خپل مخکیني ځای ته، یعنی اندوپلازمي ریټیکولم ته ځان رسوي. چې دغه کله چې کلسیم بېرته خپل اندوپلازمیک ریټیکولم ته ځان ورسوي، عضلات چې د بېرته د استرخا حالت، یعنی خپله بېرته هغه عادي حالت ته راګرځي، اوږدېږي، تقلص پای ته رسېږي. چې په دې سره د دوی کم تقلص چې و چې شي کېږي، نور مثال دا کم حرکت چې و هغه نور چې شي کېږي پای ته رسېږي. خو تر هغه وخته پورې چې مثال حرکت جریان ولري، د کلسیم آیونونه چې دی هغه به چیرې وجود ولري؟ دغه کم کلسیم آیون به داخل شي، یعنی اندوپلازمیک ریټیکولم ته به بېرته نه ده، د حجرې په داخل کې به ګرځي. دا وه د دوی حرکت، چې په دې باندې انشاءالله تاسې به پوه شوي یاست چې څه ډول سره د عضلاتو حرکت اجرا کیږي. یعنی ډېر یو اړینه پروسه سرته ورسېدل چې موږ وویل ګورې مستقیم د سیالات عصبي سیستم چې ډېر د عضلاتو پر حرکت باندې څومره مستقیم اغېز درلودل، پیغام ورسېدي عصب ته، عصب استایل کولین په نامه کیمیاوي مواد ترشح کړله چې هغه د حجرې د چینلونو خلاصېدل لامل شوه. چې کله چینلونه برخې خلاص سولې، سودیم چې شي سو د حجرې داخل لاړي. سودیم د څه لامل شو؟ د برېښنایي چارج پیدا کول لامل شو. چې په برېښنایي چارج چې کله په حجره کې رامنځته سو، هغه د حجرې دیوال چې کوي اغېزمن کوي. حجرې دیوال چې سو د اندوپلازمیک ریټیکولم یې چې شي کوي اباسي تر څو کلسیم و چې ته داخل کې و حجرې داخل کې. چې په دې سره د کلسیم د آیون په ازادېدو سره د اکټین او مایوسین فلامنټونه چې سو اغېزمن سو، او په پایله کې زموږ د بدن حرکت رامنځته سو. یو ډېر ښایسته پروسه درلوده. ګوري کله چې دغه فعالیت سرته رسېږي، مالداره خبره ده، دوی انرژي ته ضرورت لري تر څو د دوی دغه حرکت سرته ورسېږي. نو د هغه دپاره موږ وایو چې د غړو د انقباض لپاره انرژي ته کمه لاسته راځي. عموما دغه عضلې چې دی خپله په حوازي یا هم غیر حوازي توګه سره ای ټي پی انرژي لاسته راوړي. چې کله چې حجره د استراحت په حالت کې اوسي، هغه وخت دوی ای ټي پی انرژي جذبوي په غیر فعال ډول سره، او په هغه برخه کې چکیر ذخیره کیږي. کله چې د انقباض حالت د تقلص حالت رامنځته کیږي، کلسیم چې د اندوپلازمیک ریټیکولم څخه آزاد شي، په دغه وخت کې کله تقلص په پیل شروع کوي، نو بیا چې کېږي ای ټي پی انرژي خپل ځان مخته کوي. چې دغه ټوله فعالیت چې د سر ته رسېږي، د دې دپاره د ای ټي پی انرژي ضروري ده. که چېرې ای ټي پی انرژي ونه اوسي، د دې کوم فعالیت چې دی هغه سر ته نشي رسېدلی. په عضلاتو کې چې کله تقلص رامنځته کېږي، ای ټي پی انرژي راولاړېږي په ای ډي پی باندې اوړي، او ورسره یو مالیکول فاسفیټ هم جوړېږي. یعنی ای ټي پی تجزیه کېږي په ای ډي پی او فاسفیټ ګروپ سره. چې دغه ای ډي پی او فاسفیټ چې بېرته کله سره ځای کېږي، ورڅخه چې لاسته راځي ای ټي پی لاسته راځي، چې په دې سره انرژي چې کېږي ازادېږي. دا اوس موږ ستاسو د نروزی موضوع په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده، سکلیټي عضلات په لنډ ډول واضح کړي. دویمه پوښتنه ده، د غړو د انقباض لپاره انرژي څه ډول برابرېږي. دریمه پوښتنه ده، د عضلاتي میزو ښویدنه څه ډول صورت نیسي. ستاسو ټولو د توجه څخه نری نری مننه.
اساسي او بشري حقوق. دران دوستانو سلامونه مې ومنئ. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلی. په دې خبرونه کې دغه ماشومانو د حقوقو په اړه خبرې کوو چې دوی په کورنۍ کې د ژوند کولو لپاره آرام فضا نه لري. د کور غړي په تیر بیا مور پلار دوی په مخ کې وخت نه وخت لنجي کوي، او دا مسله د دې سبب کیږي چې ماشومان له روحي او رواني اړخه مړاوي شي. په دې خبرونه کې موږ سره میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکی وارث خپلواک. میلمه ته خرغلاست وایو. خپلواک صاحب، په پیل کې به درته وایي چې معمولا په کورنیو کې د لانجو لامل څه کېدلی شي؟
سلامونه تاسو ته او ټولو محترمو اوریدونکو ته. دا یو طبیعي موضوع ده. دا په دې جنجالونو منځته راځي کورنیو کې چې دوه انسانان سره ژوند کوي، د هغو په منځ کې مشکلات پیدا کیږي. خو هغه خلک پکې کامیاب دي چې وشکل لای چې په منظم شکل سره دغه تاریخواله ته د پایټکې کې دي او په مثبت شکل باندې هغه رهبری کې طبعا کورنۍ کې تاریخواله ووسی هغه کورنۍ آرامش او کم سکون چې لري هغه لبا نه زی
بله دخل مانځي اتمن کورنۍ کې ماشومان هم څه دلته د ماشومان حق څومره تر پولند کېږي چې غوري اصلا په دې مسایلو کې ملامت نه ایجار او جنجال هم شي په مخ کې کېږي
کورنۍ کې تاریخواله اصلي قرباني د ماشومان دي متاسفانه چې مشران دي خاوند او میرمن دوی خو پیږي ذهن دې ته آماده ده او په دوی باندې بد تاثیر نه کوي ځکه چې دوی هغه کم فزیکي له وزن چې دا فزیکي حالت چې ده دوی توان ډیر ده خو دلته ډیر سخت مشکل او سخت زیان چې ویني هغه ماشومان دي تحقیقات چې خودلی د ماشومان د شپږ میاشتنۍ نه دوی هر څه چې زده کوي هغه له مور پلار زده کوي نو که چېرته په مور پلار په منځ کې تاوتریخوالی وسي یا په چیغ غږ باندې خبرې وسي یا په بد الفاظ باندې خبرې وسي نو په دو باندې ډېر غټ اغېز لري ځکه دوی په حالت زده کړې کې دي دوی زده کوي نو همدغه وضعیت چېرته که تاوتریخوالی وسي د پلار او د مور ترمنځ نو دغه دو باندې منفی اغیزه لري د دوی په سلامت باندې د دوی رواني حالت باندې حتی دوی په رشد باندې ډیر غټ او منفی تاثیر لري
معمولا کوم مسائل په کورنۍ کې د جار جنجال لامل ګرځیدلی سي
مختلف موضوعات دي چې د کورنۍ ترمنځ ځکه به ارادي دي چې مختلف ارادي دي چې وي کم وخت کې سره یو ځای شوي دي د دوی د یو بل قبلولو دا یو مشكله دوره ده چې یو خاوند او میرمن تیری یغوی تیر اختلافات کیدای شي په دې باندې وسی چې د زی په انتخاب باندې د ژوند په انتخاب باندې د بچانو په تربیه باندې د کورنۍ کیدای شي ډیره وړه خبره د دوه ترمنځ سبب د دیو ګرځي چې په یو جنجال باندې او په یو جنگ باندې واوړي لکه د کوم شو چې وایو چې دغه د ډوډۍ د خواګوالي او د تروشوالي د وخت او نو وخت باندې خبر باندې کیدای شي په کورنۍ کې لاملونه پیدا شي د چه څه تک اغه مثلا یو چیرته خاوند زی خزه ممانعت کوي او بل چیرته کمیرمن زی خاوند ممانعت کوي نو مختلف عوامل دي چې په جامعه کې چې د خزه او د خاوند ترمنځ شخړه پیدا شي
خپل وخت سپ کړو دي ته دغلته د کورنۍ مشرانو ته تکول پکار دي چې دغه د کورنۍ اوضاع کنټرول کړي ترڅو جنگ جنجال رامن کړي او آرام فضا ولري
یو بل د درک ډیره مهمه موضوع ده چې باید یو بل درک کړي او بل اساسي زه په دې کې دا د چینه ماشومان او پښتون کې باید دوی ډېر احتیاط سره قدم واخلي کچېره کوم جنجال د دوه پمنځ کې ووسی نو دا د ماشومان تر مخه باید ونه کړي ځکه ماشومان د دې وضعیت نه ډېر زیاته صدمه ویني دوی داریږي دوی حتی ژاړي پلار د مور په مخ کې او دوی یو قسم احساس د حقارت کې د خپل ځان ته نو د دې خاطر چې دوی د خپل د بچانو تربیه سالمه تربیه او بچان آینده کې جامعه ته یو مریض تقدیم نکي نو باید دې کوشش وکړي چې خپل کمه شخړه چې دي دا په ډېر منظم شکل او په ډېر سړه سینه باندې حل کړي ترڅو د ماشومان دونه صدمه ونه ویني
او که چیرې دا وضعیت هم دسی دوام وکاندي څومره به عقده او په کور کې جنجال نورم زیات شي
نه تنها چې په کور کې جنجالونه زیاتېږي په جامعه کې هم جنجالونه زیاتېږي ځکه د جامعه اول رکن کورنۍ ده که کورنۍ سالمه و نو کوشش چې جامعه سالمه ده که چیرته کورنۍ سالمه نه وسی نو تبن چې جامعه سالمه نه ده اېده منفی اغیزه اټن په کورنۍ نه چې په ټوله جامعه باندې کوي نو لازمه ده چې خاوند او میرمن دواړه د بچانو په مخ کې په ډېر ښه شکل سره که چیرته دا دوام ومومي نو هغه ماشوم چې ده هغه به ډېر یو خشن ماشوم وي هغه به همیشه جنگ کوي هغه به همیشه په قاری هغه به همیشه استرس لري او هغه به یاد جامعه نه ډېر متنفر شخص وسی
خپل وخت هر ډېر ځای لیدل کیږي هغه کوم کس په کورنۍ کې د جارو جنجال لامل کیږي دا یو کس وي دا یا رواني مشکل لري یا عقدایي مشکل لري آرام فضا نه خوښيږي دلته دغه کس تر څه کول پکار دي
مختلف هغه لري چې په دې شکل باندې کوي چې دوی هغه ته ته مراجعه وکړي، لکه مشاورین دي چې مشاورینو ته مراجعه وکړي، د مشاورینو په واسطه باندې د خپل دا مشکل حل کړي، یا هم زده کړې دي اصلي کله شي چې زده کړې وکړي په دې بحثو کې، تر څو وکولیږي چې د خپل هغه کوم اوږدي حالت چې لري هغه کنټرول کړي او د دنه ډیره سالمه واجه باندې ووزي. که چېرته له دنه ونه ووزي نو طبعا چې په کورنۍ کې ژوند کول دوی ته ډېر سخت ده.
بله، په داسې مواردو کې دوستان ملګري دا کسان څومره مرسته کولی شي چې دا کس متوجه کړي چې کړه وړه دې سم نه دي، ټوله کورنۍ دې ته جارو جنجال پکې جوړ کړی.
موږ ته خو د شرعي لحاظ نه، له شرعي لحاظ نه موږ ته توصیه داسې شوې ده که چېرته د یو ښځې او د خاوند تر منځ مشکل پیدا کېږي، انسانانو ته لازمه ده چې دوی په منځ کې اصلاح وکړي په خیر باندې، او یو اصلي مشاورین ورته د دوی د فامیل څخه دوی د فامیل د اعضاو څخه ورته وټاکل شي، تر څو د دوی کوم نیمګړتیاوې چې دي دوی ته د دوی پام راوړي او د دوی د حل لپاره کار وکړي.
بله، او خپل شخص باید څه وکړي؟ دا خو د نورو مرسته وسره وي. خپل شخص چې اصلا ځان ملامت نه احساسوي او همیشه ځان عقبه جانب ورته ښکاري، دا څه کولی شي؟
خو باید خپل ځکه هر څوک د ننه یو محکمه لري چې هغه ته وجدان وي، نو که چېرته ضمیر ویښ ضمیر وسي هغه دقیقي چې دغه زما اشتباه ده، نو او که چېرته دا هم د دې یو فارمول کې غوښته وي چې هغه فارمول کې همیشه جنگ او تریخواله د دوی د مور او د پلار ترمنځ ووسی، نو هغه ځکه چې دا راضي ارواپوهن متخصصین وایي چې دوی بیرته تربیه ډیره زیاته سخته او مشکله ده.
معمولا دغه جارو جنجال په کورنۍ کې کیږي، لکه څنګه تاسو خبرو کې یادونه وکړه چې دوی په همداسې یو جنجالي کورنۍ کې را لوی شوي وي. څه کول پکار دي چې له ابتدا نه کورنۍ مثبت اوسي، جارو جنجال پکې ونه اوسي؟ مخکې له واده نه کوم شیان په نظر کې نیول ضرور دي؟
دغه کومه مرحله چې ورته نامزاتي وایي، په نامزاتۍ کې د یو بل پوهاوی او درک کول ډېر یو لازمي کار ده چې دوی باید خپل مشکلات د خپل وړاندیزونه د خپل د ژوند پرمختګ په څه ډول باندې مخکې ویسي، دا باید په دغه دوره کې دوی د خپل یو بل سره په تفاهم ورسیږي، تر څو داسې نه شي چې خدای مکړه په آینده کې که دوی چېرته سره یو ځای کیږي او دا مشکلات ولري. ځکه دغه خپله نامزاتي دوره چې ده دا آزمایشتي دوره ده، آیا موږ کولی شو چې د خپل ژوند په سالم او په ښه ډول سره مخکې بوزو که نه؟ که چېرته دوی ته وضعیت معلوم چې نه د منګ کم خواهشات چې دي یو بل سره په ټکر کې دي، د منګ کم فکر چې ده یو بل سره په ټکر کې ده، نو امغه له خاطر شریعت او قوانینو وځي قوانینو د داسې تعریف کړه ده چې نامزاتی هغه دوره ده چې هر یو شخص کوي شي چې هغه فسخ کړي، نو بیا لازمه ده چې بدون دې چې دوی په جنجال کې ووسی یو بل څوک چې دوی ماشومان دي هغه هم په جنجال کې ووسی او د دوی کورنۍ هم په جنجال کې ووسی، نو دا ډیره اړینه خبره ده چې باید خپل په اوله مرحله کې وشي. که چېرته بیا درک ته په دې نتیجه ورسېده چې موږ نشو کولای چې موږ دواړه د خپل ژوند په سالم شکل سره او په ښه ډول سره مخکې بوزو، نو ښه خبره دا ده چې دوی په منځ کې جدایي وشي او هغه اول اقدام کې وقایه وشي له دې نه چې تر هغه چې دا نورې ناخوالې منځته راځي.
بله، اکثره کورنۍ دې ته غاړه نه ږدي چې که د دوی ژوند مخکې نه ځي، دوی خپل ژوند په زور مخکې بیایي د خلکو لپاره، د دوی دستور دوه مسایلو لپاره. آیا دا به مهمه چې یو څوک آرام ژوند په خپل کور کې ولري او که دې ته ډیر ارزښت ورکړي چې موږ دود دستور او کلتور دا شی ده؟
متاسفانه چې دا ځینې فرهنګونه چې موږ ورته ویلی شو چې هغه غلط فرهنګونه دي، دغه فرهنګ هم د غلطو فرهنګو څخه ده چې یو کس په زوره باندې غواړي د خپل ژوند او د یو بل انسان ژوند تباه کړي، نو هغه همدغه غلط فرهنګونه دي. افغانستان کې په ټولنه کې دغه ډېر غلط دود ده چې نشي کولی که یو چا مثلا کوژده وکړه هغوی که په هر مشکلاتو کې باید د خپل ژوند مخکې بوزي، ځکه په ټولنه کې بد خبرې کېږي، نو دا خلک باید ژوند د خپل ځان لپاره وکړي. دلته اړینه ده علماو ته او جامع متنفذینو ته سپینګیرو ته چې دو ته خلکو ته امپوهنه وکړي چې دغه کار کې تاسو مواجه کېږي د خلکو په خبرو باندې او دغه یو غلط عرف ده، په دې عرف باندې تاسو مخکې مه ځئ، راځئ تاسو ژوند یو دفه کېږي، نو راځئ دغه ژوند سم وکړئ، نه د خپل ژوند خرابوئ او نه د پرده ژوند خرابوي په زور باندې چا پچای نه کړي او په زور باندې څوک ژوند نشي کولای ژوند به وکی خو همیشه به دوی په استراب کې همیشه به دوی په جنگ کې په جنجال کې او په شخړه کې وي
bale خپلواک صرف کراسو مسلکی اړخ نه درته واضح کړي چې په یو کورنۍ کې آرام ژوند کول څومره د هر وګړي حق دی د اساسي بشري حق دی داسې دی باید آرام ژوند ولري
انسان خو اشرف مخلوقات ده نو انسان خلیفه ده به خدای پاک خلیفه ده ځمکه په سر نو هغه کمی اسانتیاوی چې یو انسان ته لازمی دی هغه باید ټول ولري دا اساسی حقوقونه ده چې دوی په کور کې آرامش ولري او د دوی مال سر او د دوی ټول شتمنۍ چې دی دا باید په محفوظ شکل باندې ووسی کچیرته په یو کور کې تاوتریخواله ووسی نو په دې معنی چې دوی امنیت سم نه ده نو د نه امنیت په شتون کې یو ډیر غټ حق چې هغه د امنیت هغه لبین زی او هغه اساسی حق چې ژوند کول په امنیت کې دی ژوند کول امنیت تنه دانه ده چې سړی سر خوندي ووسی امنیت داده چې سړی ذهن هم خوندي ووسی امنیت داده چې سړی خوب هم صحیح ووسی امنیت داده چې سړی ټول کړنې او ورځې چې کمې کړنې کوي دا ټول په آرام او په ډیره مسؤله شکل سره مخ ته لاړ شي نو دا یو اساسي حق د ټول لپاره چې خوشاله ژوند ولري او آرام ژوند ولري او د مینې ډک ژوند ولري
bale کله چې د دغه کورنۍ خلک ټولنې ته راوځي طبي خبره ده چې دوی به بلا بلا ادارو کې کار کوي یک ماشومان دوی به خوانځي ته ځي پانتون ته به ځي امتحان به مخ لري کله چې دوی بیرون راوځي څومره دوی به بی جرأت وي دوی خپل هدف نسی ویلای څومره خپل ټولنیزو کارو کې بیرته پاتې چې ټول ورځ دوی په کورنۍ جنجالو کې اختای
اصلي عامل هم دغه د کورنۍ او شخړې دي چې یو ماشوم هغه لکه موږ تاسو ورته کور زهنه وایو کور زهنه شي هغه اختلال پیدا کوي او د هغه مثلا په تعلیم او تربیه کې کمی راځي ځکه نشي کولای چې د خپل امکانات صحیح رسیدګي وکړي په جامعه کې له خلکو سره صحیح سلوک وکړي او یې همیشه سلوک داسې چې د دوی د پلار مور چې کله کړي د دوی په مخ کې فکر کوي چې جامعه کې هم دغه ټول خلقی چې دی دا ټول په جنگ باندې روان دي دا ټول په خشونت باندې یو بل سره مخ کیږي نو هغه دغه شکل باندې یو بل سره رفتار کوي طبعا چې جامعه هم د خرابې په مخ باندې ځي ځکه که یو شاګرد په مکتب کې هغه زغم نه لري څه رقم یو مشکل حل کی ځکه دوه پلار مور د دوه په مخ کې اوله راهنما اولادو لپاره پلار مور ده بعد هم راځي جامعه دوی ته د جامعې نه زده کوي نو دوی د پلار مور نه زده کړي چې زغم نه لري او دوی نشي کولای چې یو موضوع اساسی شکل باندې پیدا کی دوی د امغه وخت د ډیر وړ کتاب نزدک کړي چې یو کار باید په جنگ باندې په خشونت باندې او په مشکل باندې باید تر سره کو نو د امغه له خاطر دا ډیر اړینه ده او اصلي علت او عامل هم د خلکو او د جامعې ترمنځ هم داده چې دوی په جنگ او په استراب سره په جامعې ته وړاندې کیږي او دا ډیر غټ مشکل ده جامعې لپاره او د کورنۍ لپاره
خو واکس دا یو ډیر لوی زیان ده چې دا یو نسل ته وراوړي که بیا رسو کورنۍ او تبه د تاسو خبرې څه وی چې دوی کله چې یو کورنۍ تشکیلوي مشران خپل اولادونه ودونه کوي دوی تر ټولو زیات کومې خبرې په نظر کې ونیسي
ډیره مهمه خو دلته کوم څوک مثلا د خپل لور لپاره خاوند او یا زوی لپاره کومېرمن انتخابي نو باید دوی کوشش وکړي چې دوی فاميلي بک گراوند څه رقم دی دوی اتیر شوی د دوی د پلار او د مور ترمنځ څنګه ژوند تیر شوی دی دا ډیر یو مثبت اړخ ده او بل انتخابونه د خپل په خوښه باندې شي داسې نه وسی چې زوی خبر نه وسی هغه ته یو د سمال راوړي او یو بل جلی چې اصلا نه لیدلی او نه پیژني او نه په خوی خبرې نه په پلار خبرې نه په مور خبرې دا ورته انتخاب شي او همداسې جلی لپاره چې باید یو پښتنه کې وسی دا شرعي او اصولي او یو قانوني او ډیر یو ښه فرهنګ ده تر څو پښتنه کې وسی چې زه غواړم مثلا تا پلاني الکته یا د پلاني زوی ته تا ور کمه او تاسو نکاور ته ورکمه صحابه کرام یو ارشوه هغه ده یو صحابه د خپل لور لپاره یو څوک وخی نو هغه ته وایي چې زه غواړم د خپل لور تاسو درکم دا صحابه کوم ملګری چې دا هغه ورته وایي چې په یو شرط باندې چې زه غواړم تاسو لور وګورم نو صحابه کرام د خلک دی کوټه جلی چې دغه لور ده راضی کوټه ته مخ پټي او بیرته وځي نو دا کوم ځوان چې دا صحابه ته وایي چې ما خو د لور نه لیدله نو هغه ورته وایي چې د ما لور هم یو شرط دلو ده ولې کچته ما الک ولید او خوخ میشو نزه به مخ لوت کم او کچته ما ولید او خوخ مینشه نزه به مخ ورته لوت میکم نو موږ ته لازم ده چې د اموی په پای قدم باندې قدم کیدو کچته لور یا هم خور یا هم زوی ته کوژدنه کو یا د غوی کور آباد او غلغاړو نو لازم ده چې د غوی نظر واخلو بل دې چې دو نظر واخسته کچته دو نظر وسی بیا په آینده کې د خپل د مشکلات په حل لپاره هم لار را پیدا کړي او که چېرته دو نظر نه وسی د یو لور لپاره پلار خاوند انتخاب کړی وسی یا مور انتخاب کړی وسی نو طبعا چې د دو په منځ کې کوم مشکلات راځي کوم شخړې راځي بیا وایي خو ما خو نه ده کړی نو خو تا ماته انتخاب کړی ده نو دغه کوم غلط فرهنګونه چې دي دا باید له جامعې نه لرې شي او کوم شرعي او اصولي او قانوني فرهنګونه چې دي هغه د هغوی جاګزین شي او بله اساسي دا چې دغه کمه څوک چې تشکیل د فامیل کې یعنی اولادونه دنیا ته راوړي نو باید دوی درک چې د اولادو په مخ کې څه رقم کړنې وکړي مختلف منابع دي چې د هغو نه کولی شي استفاده وکړي مشورې واخلي او د خلکو نه ډاکتران دي په دې بخشو کې چې وشي کړلی چې ماشومان څه رقم تربیه کړي د ماشومانو په مخ کې اندکترینه بده کلمه د هغه چې تر هغه ماشوم چې تازه ژوندی نو دا بده کلمه یې په ذهن کې پاتې کیږي ماشومانو تربیه اول او اساس چې ده د مور پلار کړنې دي که مور پلار د ده بعد خوله ولري یعنی دا شکنځلې وکړي نو طبعا د ده ماشوم هم به شکنځلې کې یا هم به بده خوله لري که د مور پلار یو شخړه او کوم سوی تفاهم چې د یو بل په منځ کې لري په ډېر ښه شکل سره مدیریت که او هغه یې حل که نو طبعا دا ماشوم هم دا که زده کوي کله که یو مشکل سره مخامخ کېږي په څه شکل باندې حل کړي لازمه نه ده چې هغه د لاس یا د سوت یا د څپېړې په واسطه باندې حل کړي فامیلو ته لازمه ده چې د خپل ټولو کړنو ته چې د خپل که هغه د شخړې په وخت کې اوسي په داسې وخت کې وکړي چې د اولادو له نظر نه پټ اوسي یعنی اولادونه نه اوسي اولادونه دا وضعیت ونه ګوري د خپل د مور او د پلار او هغو ته لازمه ده چې د خپل د مینې او د ښې خبرې او د هغو ښه سلوک د اولادو په مخ کې وکړي
بله ډېره زیاته مننه فقط په آخر کې کورنیو ته هم د تاسو مشوره لرو چې اوبدونه کړي اولادونه هم لري هم د اوس په جارو جنجال کې ښکیل دي دوی ته به څه ووایو
ښه خبره خو دا ده چې گذشت وسی اوس خو مرحله ډېره مخکې تللې ده نو اوس باید دواړه طرف یو بل ته زغم ولري ځکه دلته تنها د دوی ژوند مسله نه ده دلته د دوی د اولادو مسله ده که چېرته زغم ونه لري د دوی ژوند خو تللی ده په څنګ کې د خپل د اولادو ژوندونه هم خرابوي کوم تاوتریخواله چې د دوی په منځ کې د دوی د ماشومانو په ډېر منفي تاثیر کوي او د آینده کې د دوی ژوند هم خرابېږي کوم شکل باندې د دوی ژوند مخکې تللی ده شکار وي هغوی به ډارن وي هغوی به استراب لري هغوی به استرس لري ټول هغه مشکلات چې په جامعه کې یو مریض انسان لارینو دی ام بی اولادونه به مولری نو وس د زغم نه کار واخلي وس د خپل دغه اولادونه چي دي چې دوی د زړه ټوټه ده ا دې اقل د دوی په فکر کې دی وس د دوی لپاره دی ژوند ته په دغه شکل د ژوند وکړي چې دوی ته وس یو خدمت وکړي ترڅو دوی په آینده کې دغه سم مشکلات سره مخامخ نشي نو خا هغه دا چې زغم ولري یو بل ته
ډیره زیاته مننه خپل وخت صاحب تاسو باندې سلامات اوسئ
سلامات اوسئ نو تاسو مننه
ګران دوستانو دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د ماشومانو د حق په اړه خبرې شوې چې دوی په خپل کورنیو کې آرام فضا نه لري په دې خبرونه کې له موږ سره میلمه و د حقوقي چارو څېړونکی وارث خپلواک درندستانو دا و د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په تربیه فرض کې چې یاست الله ممال او ملګری
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور وش ساته
درویش تر یه بچه